السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې لګرمي مخکي لاس بجې شوې. زه صفی الله ستانګزام، تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. وړاندې د ازادي رادیو مجله خبرو، خو تر هغه مخکي په 15 دقیقو کې د خبرونو راپورونو وخت شته. مهمه خبره دا ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د جرمونو د نړیوالې محکمې له څارنوال سره د خبرو لپاره د هالند هاگ ښار ته تللی دی. دا او ځینې نور مسایل تر خبرونو وروسته. د مهمو خبرونو سر ټکی. جرمني پرون د افغانستان د سولې په اړه د څو هیوادونو د استازیو کوربه و. د کونړ په مرکز اسادآباد کې یو ځانمرګ بریدګر هدف ته له رسېدو مخکې په چاودنه کې وژل شوی دی. او د جاپان دولت د کووید 19 د وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د توکیو او ځینو نورو ښارونو کې د بیړني وضعیت په خاطر باندې تر همدې میاشتې پایه پورې پریکړه کوي. پوره خبرونه. جرمنی پرون د افغانستان د سولې په اړه د څو هیوادونو د استازیو کوربه و. دې غونډې ته چې په برلین کې وشوه، د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد، د افغانستان لپاره د ناټو ملګرو ملتونو، بریتانیا، جرمنی، فرانسې، ناروی او ایتالیا خاص استازی او سفیران ورغلي وو. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت سکرتر میګویل برګر په خپل ټوټر لیکلی، په دې حساسه مرحله کې د افغانستان د سولې د پروسې په ملاتړ د هم فکرانو ترمنځ د بحثونو او نږدې همغږیو دوام ډیر مهم دی. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی، د ناټو عمومي منشي وایي دا ټلواله د افغان ځواکونو د ملاتړ لارې چارې لټوي. ینس ستولتنبرګ پرون د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل، که څه هم د افغان ملي دفاعي ځواکونو لپاره د ناټو روزنیز ماموریت د راوتو په حال کې دی، خو دا ټلواله به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
د غوڅ ملاتړ د ماموریت ختم له افغانستان سره زموږ د اړیکو د ختم معنی نه لري. دا اصلا یو نوی څپرکی پرانیزي. اوس موږ ګورو چې څنګه د افغان ځواکونو مالی ملاتړ، روزنې او په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته دوام ورکړو.
د ناټو عمومي منشي په عین حال کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ناټو په افغانستان کې د سولې د روان بهیر کلک ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې په هلمند او نورو ولایتونو کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ خونړۍ جګړې روانې دي. د افغان خبریال نعمت روان د وژنې په اړه د غبرګونونو په دوام، د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح لیکلی دی چې طالب ترهګرو د ده په خبره دغه کار کړی دی. هغه ویلی دی چې طالبان د بیان ازادي او د خلکو د غږ د غلي کولو لپاره دا کارونه کوي، خو ښاغلي صالح ګواښ کړی دی چې دوی به په دې هدف کې پاتې شي. نعمت روان د تولونیوس پخوانی خبریال ویاندو او تازه د مالی وزارت کې د مطبوعاتو د امر په توګه بندیدن د پیل کړی و. دی په کندهار کې پرون په 14 ناحیه کې په یو هدفي برید کې ووژل شو. د نعمت روان د کورنۍ غړي او د اطلاعاتو او رسنیو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر د وخان مینپال په خپل فیسبوک پاڼه باندې لیکلی دی چې طالبان د هر یو دغه سي قتل مسؤل دي، ځکه طالب د دې خبره پر وحشت باور لري. طالبانو بیا د نعمت روان په وژنه کې خپل ښکیلتیا په کلکه رد کړې ده. د کونړ په مرکز اسادآباد کې یو ځانمرګ بریدګر هدف ته رسیدو مخکې په چاودنه کې وژل شوی. دا خبره د کونړ امنی قومندان سمونوال محمد یوسف مظلومیار ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل یو تن ځانمرګ چې غوښتلې د ګڼې ګوڼې څخه په ډک ځای کې چاودنه وکړي، هدف ته رسیدو وړاندې ورسره چاودیدونکي مواد چاودلي، خپل وژل شوی او یو بل کس چې یاد ځانمرګ یې د هدف په لور روان کړی و ونیول شو. د روژې په میاشت کې دا دوهم ځل دی چې ځانمرګ بریدګر هدف ته رسیدو مخکې په کونړ کې په چاودنه کې وژل کیږي او چاته زیان نه رسیږي. ازادي راډیو ته غوږ یاست. په برازیل کې د مخدره موادو د قاچاقبرانو پر ضد د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې 25 کسان وژل شوی. دا عملیات د برازیل په لوی تجارتي مرکز ریو د جنیرو ښار کې شوی. د قاچاقبرانو او پولیسو ترمنځ دا نښته پرون د می په لومړۍ د ریو د جنیرو یو بیوزله سیمه کې شوی. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې دغه جنایتکار ډله چې د عملیاتو پر مهال پر پولیسو ډزې وکړي، د مخدره موادو په قاچاق، شوکو، قتلونو او انسان تښتونو کې لاس لري. د عملیاتو له جریانه د ویډیویي تصاویرو کې ښکاري چې د دې ډلې غړي سیمې ته د پوځي ګاډو له رسېدو سره سم د بامونو له لارو تښتي. د برازیل پولیس وایي په وژل شویو کسانو کې د دې ډلې مشر هم شامل دی او زیاتوي چې پولیسو لږ تر لږه 10 مشکوک کسان نیولي دي. او د جاپان دولت نن د می په اوم باندې د په دې اړه باندې پریکړه کوي چې په توکیو او ځینو نورو ښارونو کې بیړنۍ وضع تمدید کړي. که څنګه جاپان دا کار د کووید 19 د وبا د خپرېدو په خاطر باندې کوي، که جاپان د بیړنۍ وضعیت د غځولو سره موافقه وکړي نو ښایي د دوبنی اولمپیک سیالی هم له خطر سره مخوي. دا دویم کال دی چې دوبنی اولمپیک سیالی چې تمه ده په توکیو کې وشي ځنډیږي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شئ. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د جرمونو د نړیوالې محکمې له څارنوال سره د خبرو لپاره د هالند هاگ ښار ته تللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی اتمر ورسره پلاوی به د دغه سفر پر مهال د جرمونو د څیړنې لپاره د حکومت پر عملي پلانونو رڼا واچوي. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د احتمالي جنګي جرمونو د څیړنې لپاره د دې محکمې له اقدام سره مخالفت څرګند کړ او د محکمې پر څارنوالي او ځینو نورو چارواکو بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د بایډن ادارې په جنوري میاشت کې لری کړل. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت پلاوی به په افغانستان کې له 2003 کال پر وروسته موده کې د شویو جرمونو د څیړنې په برخه کې د مرستې او ملاتړ غوښتنه وکړي. افغانستان په همدې کال د دې محکمې غړي توپ ترلاسه کړ، نو ځکه دا محکمه چې د هالند په هاګ ښار کې ده کولای شي له 2003 کال د وروسته جرایمو په اړه تحقیقات وکړي. افغان حکومت د بهرنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ دا پلاوی پرون پنجشنبه هاگ ښار ته واستو. د بهرنیو چارو وزارت ویاند حمید تهذیب تیره شپه ازادۍ راډیو ته د دې پلاوی د سفر پر اهداف رڼا واچوله.
در این سفر قرار است هیئت افغانستان اراده و برنامه‌های
در این سفر په ترڅ کې به افغان پلاوی د جرمونو نړیوال محکمې ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت اراده او عملی پلانونه وړاندې کړي او د محکمې ته به د دې پلانونو د عملی کېدو د څرنګوالي ډاډ ورکړي. موږ هڅه کوو چې د جرمونو نړیوال محکمې سره د هیواد د عدلي او قضایي بنسټونو د همکاري په مټ په افغانستان کې د سولې او سمدستي دایمي اوربند د ټینګېدو ترڅنګ د سویو جنایتونو د څیړنې او پراتلونکو کې د دې جنایتونو د مخنیوي چارې عملی سي.
د عدلی وزیر فضل احمد مانوي، سرپرست لوی څارنوال ذبیح الله کلیم او د عدلی قضایی او امنیتی بنسټونو کارپوهان د دې پلاوی غړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د جرمونو نړیوالې محکمې د خپلو صلاحیتونو د جګړې د متضررینو او د بشري حقونو د مدافع ډلو د غوښتنو په اساس په افغانستان کې د تیرو کلونو په جګړو کې د جنگي او بشریت ضد جنایاتو اړوند شکایتونه راټول کړي دي او په دې برخه کې د عملی او مستقیمو تحقیقاتو غوښتنه یې کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شویلی، افغان حکومت د ټولو اړوندو قضیو د عدلي او قضایي تعقیب په برخه کې د خپلو اقداماتو راپور د محکمې ته سپارلی، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د جرمونو د نړیوالې محکمې د استیناف قاضیانو د 2000 کال په مارچ میاشت کې د دې محکمې څارنوالانو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې د طالبانو، امریکایي ځواکونو او د دولتي قواو لخوا د جنگي جرایمو د تورونو په اړه تحقیقات وکړي. خو کله چې د دې محکمې څارنوالې فاتو بن سودا د امریکایي ځواکونو د احتمالي جنگي جنایتونو په اړه تحقیقات پیل کړل، نو د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې کلک مخالفت ورسره څرګند کړ او پر هغوی بندیزونه ولګول. د امریکا د هغه مهال د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د د جرمونو نړیواله محکمه د امریکا له ملي حاکمیت څخه په سرغړونه تورن کړه. متحد ایالاتونو دا تورونه دروان کال په اپریل میاشت کې لری کړل او له دې سره د دې محکمې پر ځینو نورو چارواکو بندیزونه او د ویزې ممنوعیت هم لری شول.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
ورزو خوسته د خوست د یو شمیر سیمو غنم ترکاری او نور فصلونه غلی او توپان سخت ځپلی. دوی لاوان د خوست بزګر لاوان حکومت او نور مرستندوی بنسټونو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. بل لورته د خوست چارواکي وایي غلی ځپلو سیمو د سروي او د زیانونو د دقیقو معلوماتو د راټولولو په خاطر ګروپونه استولي چې ورسته به دوی لپاره د مرکز څخه د مرستو غوښتنه وشي. په دې اړه پام وکړئ په لخوسته یو رالیګل شوی راپور ته او ورپسې به بیا د ازادي راډیوي مجله هم خبره شي.
د خوست د مرکز شمال ګربزو تڼیو همدارنګ د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالیو د غنمو فصلونه د میوو ونې او ترکاری سخت ګلې زپلی او بزګرانو ته مالی زیانونه اړولې دي. د یاد سیمو کروندګر له افغان حکومت او نور مرستندوی بنسټونو غواړي چې دوی سره بیړنۍ مرستې وکړي. د پنځشنبه په ورځ د تڼیو ولسوالۍ د سګي سیمې اوسیدونکو احسان الله آزاد راډیو ته وویل
هغه فصلونه چې مونږ کارلې و خوړی مو پکړې و سره مو ورکړې و پڼه کړې مو تقریبا په نیمه ګنټه کې ټولې هغه د ګلې په واسطه ټولې ختم شوې او ځینې داسې کورنۍ دلته شتون لري چې د ټول کار لاغه سمره یو هغه حاصل او سترګې هم د فصلونو ته وي. خو بدبختانه باید وایو چې هغه د دوی سترګې له دې فصلونو ته چې وي هغه واوښتي. مونږ له ټولو چارواکو کاریا بنسټون نه غوښتنه ده چې زمونږ سره په کافي ډول مرستې وکړي.
د ګربزو صحرا اوسیدونکو تاج وایي د دوی ترکاری بانجان مرچک او غنم ګلې سخت وځپل او خلک یې توانې کړل. نوموړي حمله حکومت وغوښتل چې د دې طبيعي آفت له زیانمنو سره بیړنۍ مرستې وکړي.
ګالای صح وځپلې سبزای او بانجان هم راشن غنم صح میګنو وال میګ صح اته ونه سره مخمخي میګي حکومت نه خیره کې چې می سره مرسته وکړي میګ صح وځپلې.
د مرکز اړوند مردخیلو کلی اوسیدونکو ګل صاحب خانم وایي د دوی په سیمه توپانی ګلې راغله او د دوی د غنمو ترکاریو بینډیو او شفتلو ټول فصلونه بيخي لمنځه وړل.
دا غمن کوم غنم چې کړل دي دا ګلې راغله سخت ګلې راغله دا توپانی ګلې وا همون غنم دا ست پکړ دي وا د نه کپوتره دوه خالي ده کې ویلوړ دي شفتالې تباکړې غنم تباکړل سبزی بینډی دا سمنه ټول موږ ختم کړی دي. د ذاتي مؤسساتو هر څه موږ دا غوړو چې موږ د عاجل کوم قشری ته موږ سترګې پر لار وو.
بل لوري ته د خوست چارواکي د یاد سیمو د کروندګرو د غوښتنو په ځواب کې وایي چې د ګلې او توپان له کبله د ټولو ځپل شویو سیمو د دقیق سروې لپاره ګروپونه ګمارل شوي او سروې پیل کړي ده. د خوست دیوالی وایم طالب منګل ویل د سروې وروسته به د مرستو د راجلبولو په خاطر مرکز ته گزارش وړاندې شي.
د سخت ګلې لامل د خوست مرکز ګربزو تڼیو او اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ ځپل شوی دی او بزګرانو ته کرنیزو محصولاتو ته زیات زیان اړولی دی. په مرکز ګربزو تڼیو او اسماعیل خیل د غدری ولسوالیو کې زموږ د سروې ټیمونه بوختي ترسو د وختي زیان په اړه دقیق معلومات راټول کړي او دغه پر بنیاد باندې موږ د دوی معلومات له مرکز سره شریکو او وکولای شو چې د مرکز څخه مرسته راجلب کو او د دې بزګرانو سره مرسته وشي. دا زیان د نور کلونو پرتله د ګلیل عمل زیات.
یاد دیوی سره لدی چې خوست د هر ډول فصلونو میوه او ترکاریو د کرلو لپاره مناسبه آب و هوا لري. خو په دې ولایت کې موسمی ګلې هغه څه ده چې ډیر کله د فصلونو په خیدو ته په نږدې وخت کې وریږي او د یو شمیر سیمو فصلونو ته سخت زیان رسوي. په اوس وخت کې خوست کې د غنمو او نورو ترکاریو فصلونه په خیدو ته نږدې دي او ممکن یو شمیر سیمو کې تر کوچني اختر وروسته د غنمو لوونه ګډ شي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده
زبیر نه خوشم چې ګډون نه پښ کې
کا پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمهیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په کابل کې د وژل شوی شاعر فدا محمد خواریکخ نظری د ادبی فعالیتونو په اړه راپور لرو.
یو خوږ ژبه شاعر وو په شعر کې د افغانستان د ښې ورځې د لیدو ارمان هغه جوت څه و چې د په لیکنو په شعرونو او د په استادو کې یې ځان ښکاراوه.
مولانا محمد علیم بسم الله راته وایي چې ښه شعر کوم شعر ته ویل کیږي؟
لکه څنګه چې مطلق شاعري فطري ده، ښه شاعري ماته همداسې ښکاریږي.
انځورګر اقبال ترنک د خپلې یوې تابلو په اړه راته غږیږي او دا هم راته وایي چې په ریالیزم که مفهومی انزورگرهی که پیغام خلیق دول که دیشی
یو انزورگر دست یو چه باید کار کسی دای غالی دیشه کار نکسی دای وینی.
لکندهار و ننگرهار چخه دوخ خبرون در تلرو چه که رس رپاتش وی و بیوری شاعر او لیکوال فدا محمد خواریکخ نظری د روان کال دوري میاشتې په 15مه نیټه د کابل په دهبوري سیمه کې په مرموز ډول ووژل شو. د کابل امنیه قمندانی ویلي د لومړنیو څېړنو په اساس ښکاري چې پیښه جنایي اړخ لري او په دې اړه د دوی په لټنې روانې دي. ارواښاد فدا محمد نظری د شاعري او لیکوالي ترڅنګ خپل کاروبار درلود او په رسنیزو سیاسي بحثونو کې هم برخه اخیسته. در واخات نظری د ژوند او ادبی فعالیتونو په اړه راپور لرو چې د نوموړي په غږ پیلېږي.
دا کتاب زه خرڅوم نه او لکه تاسو ته چې معلومه ده په ډیر نور ځایو کې په جمله په افغان ادبی بهیر کې میدادي ویشل دي. هلمند سیند مشاعره او هلته مې وویشي نو زه ویشم په دې خاطر هم خرڅوم نه چې افغانان پر کتاب پیسې نور کوي. نو په دې خاطر ما وچ دا کتاب مې د ناحق خلکو لاسته ولېږي شدید او خلکو ته بیا ورکم دا زحمت ته پیسو بیا زه پر ځان تېر کړم او خلکو ته بیا ورکم چې هغه اهل وي شاعرانو ته نوي سندګانو د وجې خلکو ته.
په شاعر او لیکوال فدا محمد خواریکخ نظری د قبر خاورې انبار شوې خو فکر پاتې او په کتابونو کې خوندي دی. د ارواښاد نظری د نظم او نثر څو کتابونه چاپ شوي چې د شعري ټولګو له ډلې یې کاش لمر زموږ کلیوال وای، د قهر مسکا، ښې نجونې په جنت کې دي او ځینې نور کتابونه یادولی شو. د نثر په برخه کې د نمونو او تخلصونو کتاب مشهور دی او د بهرنیو شعرونو د ژباړې یو کتاب هم ترې پاتې شو چې د یوازیوالي دیوال نومیږي. په استرالیا کې میشت افغان شاعر او لیکوال عبدالهادي هادي وایي فدا محمد خواریکخ نظری ژوند او ادبي فعالیتونه له خپلو خلکو او وطن سره د مینې په خاطر کړي او دا مینه یې په ژوند او اثارو کې له ورایه ښکاري.
یو خوږ ژبه شاعر وو په شعر کې د افغانستان د ښې ورځې د لیدو ارمان، په افغانستان کې د امنیت ارمان او د افغانستان له خلکو سره مینه، له دې هېواد سره مینه، دا تر ټولو هغه جوت څه و چې د په لیکنو په شعرونو او د په استادو کې یې ځان ښکاراوه. تر دې سربېره د فعال سیاست کاوه، د افغانستان ملي ګټې، ملي ارزښتونه یې پالل. سره له دې چې د ډېر زیات امکانات درلودل په مادي لحاظ باندې، د ژوند ډېر ښه و، هر وخت یې دا امکان درلود چې بهر لاړ شي ژوند وکړي، مګر هېڅکله یې ونه غوښتل چې افغانستان پرېږدي. تر هغو چې په نویمو کلونو کې ټولواکان په افغانستان راشي وسول، لندن ته ولېږدېدل، افغانستان هلته یې د ژوند ټول امکانات درلودل، مګر د افغانستان سره مینې او افغانستان ته د څه کولو ارمان هلته آرام پرېنه ښوده او بېرته افغانستان ته راولېږدې د همدلته اوسېده په افغانستان کې زه مطمئن یم چې افغانان او افغانستان هغه وخت چې دا سیاسي خدخشیانې لږ کمرنګې شي دوی به فدا محمد خواریکښ او د خواریکښ صاحب په شان نور هغه افغانان چې د افغانستان د ښې ورځې په ارمان یې سرونه جار کړي دي دوی به لمانځي.
ارواښاد فدا محمد نظری په کابل کې د فرهنګي غونډو فعال ګډونوال وو او تر خپل وسه یې له فرهنګي بهیرونو سره مرسته هم کړې ده. شاعر او په کابل کې د افغان ادبي بهیر غړی عبدالرحیم سالی وایي ارواښاد نظری ډیر کله د بهیر د مالی ستونزو په حل کې هم خپل ونډه اخیستې وه.
یو ډیر ادب دوسته ادب پاله انسان وو، د به همیش په ادبي بندارونو کې برخه اخیستله چې وا خبل گئی افغان ادبی بهیر دا چې دغه ز خپل شاهد ما کله بچ افغان ادبی بهیر کې کوم ستونزه پیدا شوله نو د با مالی مرسته وکړه د نور مرستو ټټر به هم وه او همیش به په غونډو کې برخه اخیستله او یو ډیر دروند خویا نیخ خلاق انسان وو. نظری صاحب نه ډیر ښه خاطرې لرو، روح دې شاد وي.
خغلی سالی درواخات نظری د شعر پاړوایی چې نوموړی ډیر سپین شعرونه لیکلی دي چې د یې په دې برخه کې برلاسی بولی.
نظری صاحب نور اثر هم شته دي، چاپ شوي دي او یو تعداد اثر البته نه چاپ پاتې دي، خو ما سره دغه درې اثر دي چې یو دیوازیوالی دیوال چې دا اثر تقریبا نړۍ شپږ پنځوس نامتو شاعرانو یو سلو پنځه شپېته شعرونه دي چې د ژباړلې دي په ډېر ښه ډول سره موږ ته لاسته رسېدلي. او بل د قهر مسکا چې دا البته د ده خپل سپین شعرونه دي چې ډېر خوندور شعرونه دي او سپین شعر کې د ډېر برلاسی و. او بل ښې نجونې په جنت کې دي چې په دې کې د ده خپل سپین شعرونه هم شته دي او احمد شاملو او واسو بختري څو شعرونه یې ژباړلي دي. نظری صاحب څرنګه مې چې یاده کړه د دې تر څنګ چې سپین شعرونه یې لیکل نو په غزل په فورم کې ډېر برلاسی و.
ارواښاد فدا محمد نظری چې تر ډیره یې سپین شعرونه لیکلي وو په ژوند یې په خپله یوه مرکه کې راته ویلي وو چې په نورو هیوادونو کې د سپین شعر او غزل مقابله سپین شعر ګټلې ده، خو په افغانستان کې بیا کیسه برعکس ده ځکه دلته لا هم غزل په ښه ډول لیکل کیږي. خو نوموړی به ویل که غواړو چې شعر مو د نورو هیوادونو له شعر سره سیال شي باید سپین یا آزاد شعر ته پام وکړو.
څنګه ته یا باید د شعر نور فرمونه هم واده وکړي. یو دلیل د واده بیا زه در وښیم، که په غزل کې هر څونه موږ واده وکړو موږ د جهانی ادب او شعر سره نسی وصلولی ځکه زموږ د غزل ژبه و جهان ته نامانوسه ده. نو په دې خاطر که موږ هر څونه انکشاف کړی دی او نور یې وکړو جهان سره چې دا هم د جهان د یو کلی په حیث راځي او تقریبا د جهان شعري و ادبي او نوازتونه ټول سره یو ځای کیږي، په هغه ځای کې موږ که غواړو چې د جهاني ادبیاتو څخه برخمن سو هغه را وژباړو یا زموږ د دې ولوزي یا مشترکه ژبه پیدا کړو موږ مجبور یو چې وسپین شعر یا ونوي شعر یا آزاد شعر یا معاصر شعر ته مراجعه وکړو.
ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې، ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې، هیرې مې نغمې شوې ملایي لکار وېستم. مولانا محمد علیم بسمل چې درې شعری ټولګي چاپ دي د خپلې تجربې او مطالعې په اساس د شعر په اړه مهمې خبرې لري. لا مولانا بسمل سره زموږ مرکه د نوموړي په یو غزل پیلېږي.
کومه تیاره مې سپکار و نو هغه تیره وه، کومه تیاره مې چې په کار و نو هغه تیره وه، خدای زه په داسې وخت کې ستوری کړم چې شپه تیره وه. ځواني نشه ده خو ما خوند له دې نشې وانخیست، ځواني نشه ده خو ما خوند له دې نشې وانخیست، زه چې تر سو پرې خبرېدمه نو نشه تیره وه. او مان ته یو ښکلی په خندا سو خو ما سخت وژړل، ما ته یو ښکلی په خندا سو خو ما ډیر وزړل په دې افسوس چې مې د مینې زمانه تیره وه. چیرته داستا خمار سترګې چیرته مونږ غریبان، چیرته داستا خمار سترګې چیرته مونږ غریبان، بس نو همداسې به د خدای پاک اراده تیره وه. او د خط په ګرد کې بسمل زکه خپل زړګی لټاو د خط په ګرد کې بسمل زکه خپل زړګی لټاو په دغه لار ستا د حسن قافله تیرا.
بسمل صاحب نن سبا مو ډیر شعرونه نه راځي، علت یې څه ده؟
نو زه خو داسې وایم چې کېدای شي شاعري مې د پخوا په نسبت ډېره شوي، خو هغه یو شعر زه نه پوهېږم چا ویلی ده. مونږ په کال کې یو غزل ولیکو یاران، په دې کې هم نخرې وباسي، د نخرهګرو د نقادانو له ډاره هم نه څه خپرولی. او بل زه خپله په دې اند یم که نه چې ښه شاعران زښته ډېر دي، زه چې ښه شعر ولیکم بیا یم نه خپروم، زه د ډېر ښه شعر پسې ګرځم، ځکه چې شاعران ډېر دي او هر څوک شاعر ده او هر څوک غواړي چې مثلا استاد صاحب ښه شعر ووایي. نو که چېرې زه داسې یو شعر ونه وایم چې د هر چا خوښ نه وي، او که چېرې داسې شعر د ما په وس کې نه وي چې مثلا هغه په کدونو کدونو پاتې شي، نو بیا زه په داسې شعرونو باندې بېخي وخت نه خرابوم چې هغه هر څوک لیکلی شي. بس دا مې د ځان سره اوله ورځ نه سکر د شاعرۍ میدان ته راغلی یم، او سره له دې چې مثلا زه په یوه خانقاه کې زېږېدلی یم، په یوه مدرسه کې مدرس یم، د مدرسې او د الفاظ محتمم یم، او د چا خبره چلی مې لکه ولي د سفیان سره مې مخته کړې، دومره شوخي کوم. نو زه باید داسې یو شعر هم ووایم چې هغه په دې باندې ووارځي، چې سړی په داسې ځای کې دوده شروع نه وایي، نو باید یا سم شعر ووایي که نه او بیا دې بېخي نه وایي.
یعنې څنګه یو شاعر ته پته ولګي چې زما دغه شعر ښه شعر دی یا ډېر ښه شعر دی یا ښه شعر نه دی؟
نو لکه څنګه د ما نظر ده که نه، لکه څنګه چې مطلق شاعري فطري ده، ښه شاعري ماته هم داسې ښکارېږي. نو د دې لپاره مطالعه پکار ده د ما په اند. نو څوک چې په دې باندې ځان پوهوي، چې مثلا دا په دې باندې پوه سي چې دا ښه شعر ده او دا خراب شعر، نو باید همدغسې کتابونه مطالعه کړي د نقادانو، مثلا د روحي صاحب شعر پېژندنه ده هغه ځان ته پیدا کړي، د علامه الطاف حسین حادي مقدمه شعر و شاعري ده، همداسې د ښو شاعرانو شعرونه دي هغه دې وګوري، او کوم شاعران چې مثلا په ټولنه کې ډېر ستایل کېږي، دلته خو په ځوان شریکې هم ډېرې زیاتې دي که نه، انډیوالي هم ډېره زیاته ده نه، اول په دې خبره ځان پوه کړي چې مثلا دغه شاعر چې مشهوره شوی ده که نه، دې شعرونه په رښتیا ښه شعرونه دي، بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي چې مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل، همداسې خلکو خوښ کړي دي او دومره مشهوره شوي دي، خلک ستایي د دا ښېګڼې د ښېګڼو ځای نه را پیدا کړي، نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي. او بله خبره دا ده که نه، څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي چې مثلا ښه شاعري ولیکم. الطاف حسین وایي، الطاف حسین حادي وایي شعر، البته دا خبره مې غالبا د ملفت صاحب په نثرونو کې هم لوستلې، چې د شعر تړاو د ژوند سره څومره قوي، همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به خوښوي هم.
تاسو د ملفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره د ژوند سره تړلی وي، خو یوه خبره دا هم کېږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډېر مهم دی.
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقاً آسماني، که نه شعرونه باید شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي، یو آسماني شاعري ده یو زمینی شاعري ده. آسماني شاعري هماغه مطلق خیالي شاعري ده که بدل څه کړی ده که نه، ټول مکمل خیال د استعاري دي، او پاتې څه دغه زمینی شاعري که نه دغه زمینی خبره ده مثلا په خیال کې راونغاړي، ځکه داسې نه ده چې مثلا دا دې مثلا د خلکو ته شعرونه وکړي او د ژوند سره د مطلق تړاو ولري، خیال دې نه وي پکې. د هغې مثال مثلا زه درته وایم که نه، مثلا رحمان بابا وایي ښه ده خله دا دنیا چې تو خده دی، اقبه دا یو شعر ده، زمینی شعر ده په اصطلاح، خو لیکن پدې کې خیال نشته، دا و شعر نه ده. د ما مطلب دا نه ده چې رحمان بابا ښه شاعر نه ده، خو د ښو شاعرانو په شعرونو کې بېکاره شعرونه شته دي. د رحمان بابا دغه شعر هسې یو نصیحت ده، د منبر خبره ده که نه، دا شعر نه ده. نو د ما مطلب دا ده چې مثلا د منبر خبره د ناګر صاحب په اصطلاح باندې په شپېلۍ کې وکړي.
خو دغه د ځمکې مسایل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات کړي،
او دا به قسم کې ځکه مثلا زه خپله داسې یو ورځ ماته چا وویل که نه چې ته ناول ولې نه لیکې او لنډې کیسې ولې نه لیکې، غالبا په یو رادیو کې یوه خپرونه وه که نه، یوه اورېدونکي دا پوښتنه وکړه، نو هماغه جواب مو اوس هم ماته راپدل کېږي چې زه ځکه ناول نه لیکمه، کیسې نه لیکمه، چې زه باید کوشش وکړم چې یو ناول خبرې په یو قطعه کې وکړم. زه به تاسو ته یو خپل یو بیت په مثال کې وړاندې کړم، قطعه ده د فرخندې پر منار. ما چې د فرخندې مرګ په وژلو او نه وژلو کې چې دا ښه کار اوسو بد کار اوسو هغه نه یادوم، خو ما چې حالاتو ته وکتل، دا وطن داسې یو وطن ده چې دلته څوک د چا ملات چې تړل کېږي هغه مظلومیت په پام کې نه نیول کېږي. مثلا یو چا باندې د شهید نوم کېښودل کېږي، په هغه باندې هم سړی شکي، یو کس یې مظلوم یې په رښتیا شهید دی، د هغه پوښتنه څوک نه کوي، او یو بل کس یې هغه مثلا ګرم هم یو واقعی شهید هم نه او خلق دغه نه شهید جوړی خپل اهداف لري. مثلا یو شاعر وای وای بیگاش په لشم سره جنگ کا و مرسو سحر نن په کې خود پتنګ د محبت دا سی ورته کو په ټولنه کې کیږي. دا فرخندره وخت مثلا دې ته ما یو بیت ویلې دلته چې پچا د شهید نوم کېږ د پیو جاړي شک راته پیدا شي هسې نه چې دا هم غلوي. دلته خو مجرم په دې مجرم دی چې مجرم نه دی. دلته به پښتنه د مظلوم د حق هم چلوي. نو دا داسې یوه خبره داسې په ماسې مخې شلو ده زمیني خبره ده کنه د ټولنې مشکلات دي. خو لیکن ما په خیال کې راخیستې ده ساده مې نه ده کړې. نو دا خبره هغو کسانو ته کوم لکه تاسې پوښتنه وکړه چې یو څوک غواړي څنګه ښه شاعري وکړي.
اوس که یو غزل راته وایې
دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې. دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې. اشنا دا خو زړګی دی ښه نو څنګه یې کوې. په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه. په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه. یا ښکل یې خو مرګی دی ښه نو څنګه یې کوې. او پوهېږمه چې ښکل یې که برجن دی عشق ګناه ده. زړګی خو لیونی دی ښه نو څنګه یې کوې. نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي بسم الله غسې شی دی ښه نو څنګه یې کوې.
بسم الله صاحب تاسو مخکې وویل چې د ټولنې ورځنی موضوعات هم کېدی شي د شعر برخه شي. خو دغه تفکیک څنګه کېدلی شي چې دغه موضوع یا دغه پیښه شاعرانه کېدلی شي او دغه نشي کېدلی؟
یاره زه خو په دې اند یم که نه چې دې د خبرو دپاره قاعده نشته. دا ذوق ده. نو یو څوک چې مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري یا په ذوق. حتی ما د ندوي صاحب په لیکنو کې دا هم لوستلي چې انسانیت د پېژندلو دپاره او د انسان د پېژندلو دپاره هم قاعده نشته. هغه شی په ذوق معلومیږي. او دا مسئله چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو باید موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو. نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو نو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو کنه چې د ښه شعر ته ما ښه شعر ویلی او کنه ښه شعر وایي. نو د دې لپاره نه قاعده شته او نه داسې یو څه شته چې اوس اورېدونکو ته وایم. بس اورېدونکو دې په ځان کې ذوق پیدا کړي او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي د اهل ذوق سره کښېني. نو دا هم بیا ذوق پیدا کړي بیا د ذوق له لارې نه دی پوهېدلی چې مثلا زه څنګه ښه شاعر شم. شعر د ما وکړه په دې موضوع کوم چې شعر داسې دی لکه نازکه قبرجنه پیغله لکه د هر ډول خبره تحمل نه لري. هو رښتیا هم چې شعر ځان ته خبرې لري خو دا هم په ذوق پورې دی ما په ان تړلی ښکاري که نه. نو هر څوک په دې باندې نه پوهېږي چې مثلا البته بعضې کلمات شته چې هغه اوس معنو سوي دي. نو کېدلی شي چې مثلا یو څوک سم یاد کړي مثلا مخکې موبایل او رنګ او مسکال دا شیان که نه خوند نه کوو ځکه چې یو څوک چاله چې په هنري انداز نه وویلي. لکه څوک مثلا ذوق لري یا ذوق په هر صورت یو څوک وکولی شي چې مثلا په ډېر اوچت هنري انداز یې وایي هغه به ډېر بېکاره لفظ او کلمه هم بې خونده او بې انسه کلمه هم کولی شي چې خلک خوند ترې واخلي خوږه یې کړي. دا د شاعر په د کمال سره تړلې خبره ده.
او استاد هغه مصری پوښتنه کوم چې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي که راته ووایه چې دا ملا ولې شوخ شعرونه وایي؟
ولا نو خو ملایان خو ډېر دي او زه په کې یو باغي مولوی یم. بیا و دې همداسې ملایان په کې نه سوخ شعرونه وایي.
یو بل بیت مو هم و بسم الله صاحب که یاد مو شي. ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې هېرې مې نغمې شوې ملایي لکاره وایستم.
بس د همدې شعر کې همدغه کوم مطلب چې پرو د پرو د اضافه تشریح چې ضرورت نه لري.
آخر کې که یو بل شعر راته وایې
چې د خدای فضل او کرم کله په یو ځل راشي یو ښکلی راسي پسې بل راسي بیا بل راسي. او زاهد زړه ته مې چې غم راځي له منځه یې وړي یو نیم په مخې خو دې هر کله او تل راسي. او خدایه جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړمه. خدایه جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړمه چې نه دې خپلو کره لاړ شم او نه خپل راسي. او آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې. آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې. عذاب دې واخله که لږ خوب ستا په سنګل راسي. او په مقتدیانو به یې شل نه کې ملا بسم الله په خوندۍ کې عزت خدای که په منګول راسي.
ډېره مننه.
تاسو نه هم مننه.
دا شعر په اړه مو د مولانا محمد علیم بسمل خبري واورېدې. دا نوموړي دوه نور بیتونه دي چې دوه مخو آشنایانو کې که څوک را باندې ګران وي دوه مخو آشنایانو کې کڅوک را باندې ګران وی یواز یو یواز خه کتاب را باندې ګران دی یو بوی لري چې ما باندې لمشکو خلګیږي یو بوی لري چې ما باندې لمشکو خلګیږي تازه وی همیشه چې تر ګلاب را باندې ګران دی کتاب یو بارزخت ډالۍ ده خو په افغانستان کې د کتاب ډالۍ ډیر نه ده رواج د خوښیو په مراسمو کې اوس هم د کتاب په نسبت پلاستیکي او طبیعي ګلانو ته ارزښت ورکول کیږي خو له ننګرهار څخه راپور لرو چې اوس په دې ولایت کې ځینې ځوانان د ودونو او نورو خوښیو مراسمو کې خپلو ملګرو او خپلوانو ته د ګلانو او نورو توکو پر ځای کتابونه ډالۍ کوي د ننګرهار ځوانان وایي د دې فرهنګ له دودولو یې مقصد دا دی چې د کتاب له لوستلو سره د خلکو علاقه زیاته شي نورحال په راپور کې
د ننګرهار د پچیرګام اوسیدونکو 22 کلن عمر علي د خپل ژوند تر ټولو ډیر کتابونه په خپل واده کې تر لاسه کړل نوموړی چې د ښوونې او روزنې د پوهنځي د دریم کال محصل دی یو کال وړاندې واده وکړ چې ګڼو همزولو یې د واده ډالۍ ور وړې وي عمر علي وایي د ډالیو په منځ کې ډیری یې په رنګینو ګلانو پوښل شوي کتابونه وو چې په خبره یې ډیر څه یې ترې زده کړي دي نوموړی وایي دا کتابونه د دې سبب شول چې د کورونا وبا له امله د تیر کال د میاشتو رخصتۍ او قرنطین د همدې کتابونو په مطالعه تیر کړي
کله مې چې ډالۍ خلاصې کړې تقریبا یو ډیر جلد کتابونه پکې ول ټول زما د خوښې کتابونه وو چې ډیری ټولنیز ادبي او ځینې تاریخي کتابونه وو هر یو مې څو ځلې مطالعه کړ ډېر څه مې ترې زده کړل ځکه رخصت او قرنطین وو دومره شیان مې په یوه دوره کې هم نه و زده کړي
د ننګرهار د ځوانانو ترمنځ د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتاب ورکړه په داسې مهال د دودېدو په حال کې ده چې لا هم د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې خلک د خوښیو په مراسمو کې قیمتي توکي د ګلونو امیلونه د کور لوښي او داسې نور په ډالیو کې ورکوي خو د ننګرهار یو شمېر لوستي ځوانان وایي تازه د ننګرهار په ځوانانو کې د راتلونکي لپاره د احساس او فکر بڼه د بدلون په حال کې ده او خ بلګی د بیزای لګښتونو پر ځای کتابونه ډالۍ کول دي عزیز الله عزیز یو له هغو ځوانانو دی چې د خوښیو په مراسمو کې یې هم ملګرو ته کتابونه ډالۍ کړي او هم یې نور دغه کار ته هڅولي دي
په ځینې سیمو کې کله چې د ملګرو ودونه وي نو خلک ډیر مصارف کوي په ګلونو باندې داسې ګلونه مشته دی چې هغه 15,000 10,000 د دې اوچت نرخونه لري دغه فرهنګ اوس ورو ورو ځینې ځایونو کې ځینې ملګري راپورته شوي دي دغه فرهنګ په کتابونو بدل کړی دی چې دا هم د مطالعې په برخه کې هم په نورو برخو کې ډیره زیاته ګټه لري
عبدالقیوم ساپای بیا دا چاره د کتاب لوستنې سره د خلکو د مینې او علاقې د زیاتېدو لپاره ډیر یو ګټور اقدام بولي او وایي که دا فرهنګ عام شي نو ځوانان به یې د کتاب لوستنې سره عادت او په اضافي معلوماتو کې به یې کافی ډیروالی راشي
زما په نظر دا خو ډیر غوره کار دی ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي نو
اخوا د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی هم د کتاب د مطالعې دودولو په خاطر په ځوانانو کې د دغه ډول چارې ترسره کېدل نو وخت بولی او زیاتوي چې د ځوانانو له دې ډول ابتکار سره د دوی راتلونکي ته هیله مند شوی دی
دا بهترین کلتور دی معمولا هغه خلکو ته چې د وظیفې مربوطه وظیفې مبارکه کې هم نور خوښیو کې دا مغه شخص وظیفې او دند یو رښتې مطابق کتابونه ورل کیږي واقعا دا یو ډیر بهترین او ښه فرهنګ دی موږ نه د لا دود لپاره کار کوو چې تر څو لا پیوړی شي ولې په ننګرهار کې تر ډیره پورې زموږ ځوانان دغه چاره ترسره کوي
د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتابونو ورکړه او ورته د ځوانانو او مسؤلینو هیله مندي په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې اندېښنې داسې وي چې ګوندې هیواد ته د ټکنالوژۍ په ځانګړي ډول د انټرنیټ او زیرکو موبایلونو په راتګ سره سره ډیری ځوانان له کتاب لوستنې پر شا شوي دي خو د ځینو ځوانانو په باور انټرنیټ او زیرک موبایلونه کارول کلی یوي خو یې ځوانان تر یوې کچې د مطالعې پر ځای په نورو شیانو بوخت ساتلي خو له بلې خوا یې د انلاین لوستنې په بڼه د مطالعې چاره هم اسانه کړې ده
او آزادی رډوی مجلې ته وګیاست. انزورګری د انسانانو د لومړنیو هنرونو لډلې بلل کیږي چې په هر پیړۍ کې د هغې پیړۍ د ذوق او ضرورتونو جامع اغوستي. په یوویشتمه پیړۍ کې د انزورګرانو هڅه دا وي چې انزور یې د کامرې د یواکس په څیر نه، بلکې یو مفهوم او پیغام ولېږدوي. ځوان انزورګر اقبال ترنک چې خپله تر ریالیزم مفهومي یا معاصر انزورګری ښه بولي، د خپلې یوې تابلو په اړه راته غږېدلی چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ترنک صاحب، کله چې په هنري او ادبي مسایلو بحث کیږي، دا بحث ډېر عمومي وي. مثال لیو انزورګر سره د ټولې انزورګرۍ په اړه خبره کیږي، خو موږ نن غواړو له تاسو سره یوازې د یوې تابلو په اړه خبرې وکړو چې زموږ مخې ته ایښې. دا یوه څیره ده چې زخته ډېر رنګونه پکې کارول شوي، خو سترګې او خوله چې ده په دې سور رنګ وهل شوی. غواړو لومړی له تاسو دا وپوښتو چې دغه تابلو په څومره وخت کې جوړه شوه او څنګه را جوړه شوه؟
دا مفهومی انزورګری ده، او دې کې چې د غوړ رنګ کار سوی ده تقریبا دوه نیمې هفتې مې ورباندې کار کړی ده. د دې تخنیکي اړخ دومره خاصه ستړیا نه درلوده، سخت نه و، خو مفهومی اړخ یې یو څه مطالعې ته ضرورت درلوده. مفهومی اړخ یې ډېر سرچ ته ضرورت درلوده چې ما باید هر رنګ سي کارولی وای، د هغه په مفهوم پوهېدلی وای، او هغه رنګ مې پر خپل ځای باندې کارولی وای. کنه نو دې تابلو زه دې ته اړ کړم چې زه ډېر رنګونه مطالعه کړم، او ډېر رنګونه پر خپلو ځایونو باندې وکاروم.
دا تابلو د یوې نجلۍ تابلو ده او مختلف رنګونه پکې کارېدلي. کله دې چې دغه تابلو جوړوله، یعنی پایلې څه ډول وشو؟ مثال ځینې انزورګران وي، هغوی ځینې کرښې باسي، ځینې زاویې ټاکي، ته هم دغه کار کوې که نه؟
زه د کرښو په واسطه باندې کار نه کوم، ځکه کرښې چې دي هغه له واقعي عکس سره به هغه کرښې اندازه کیږي، بیا به پر تابلو باندې کار کیږي. ډېر اوږد او ستړی کار یې ده. ما ډېر وخت آزاد کار کړی ده، او سکیچ هم پر پنسل باندې نه کوم. چې لومړی په پنسل سکیچ وکړم، بیا رنګونه ورته ورکړم، بس مستقیم رنګونو ته زما برس راخلم او سیده رنګ کار کوم. زه په دې عقیده یم چې پرېږده سي ډېرې تابلوګانې خراب سي، خو وروسته به لاس پوخ سي، قوي به سي، بیا به په یو عادي تاج باندې هم یو ښکلی انځورګري جوړېدای شي. ما ډېرې زیاتې تابلوګانې خرابې کړې دي، ډېرې زیاتې تابلوګانې مې سمې نه دي رسمې کړې. هغه د دې باعث شول چې ماته قوت راکړي. نن مې لاس پوخ ده، نن مې لاس بلد ده چې هر تابلو زه په ظرف د نیم ساعت، یو ساعت، تر یو نیم ساعت پورې کار کوم، تکمیلوم. یو مفهومي تابلوګانې دي چې پر هغوی باندې بیا وخت ډېر باسم، هغه نو بیا یو څه د ذهن ارامتیا او مطالعې ته ضرورت لري.
تا مخکې ویل چې د هر رنګ خپله یو معنی لري، نو دا رنګونه څه معنی لري؟ لکه کېدای شي ځینې راته ووایه په دې تابلو کې چې دي.
دلته مختلف رنګونه کار شوي دي پر مختلفو ځایونو باندې. اوس د رنګ یو خپل معنا ده، یو یې په هغه کم ځای کې کاریږي د هغه ځای معنا ده، کنه پر هر ځای خپله خپله معنا ورکوي کنه. نو دلته سپین رنګ ډېر زیات کار شوی ده، او د دې تر څنګ فولادي رنګ هم ډېر زیات کار شوی ده. دا دواړه رنګونه چې دي، یو خو دا دواړه رنګونه زما ډېر خوښیږي هم. د فولادي رنګ ځکه دلته ډېر کار شوی ده چې دا یو بې طرفه مفهوم ورکوي. فولادي یوازینی رنګ دسي، هغه په نورو رنګونو په اسانه نه ګډیږي، او نور رنګونه هم په اسانه فولادي ته نه شي ورګټېدای. سپین رنګ واضح خبره ده چې نور ده، موږ د سپین رنګ په نامه شی نه لرو، دا اصلا نور ده. اوس چې کوم رنګونه په سپین رنګ کې راوځي، دا له کیمیاوي موادو څخه جوړوي، کنه د سپین رنګ مکمل وجود نه لري، هغه نور ده. او نور چې دغه په خپله روښنایي ده، هغه څه ده چې د هغه په واسطه باندې ټول یو شی لیدلی شي، واقعیت ورته ښکارېدای شي کنه. د سپین څخه زما هدف د نور ده، او فولادي رنګ چې ده هغه د بېطرفۍ معنا ده.
که دا راته ووایه چې په ټوله کې بیا نو د دې تابلو مفهوم او معنا څه ده؟
ژوند ده.
تا ویل ژوند ده، خو داسې ژوند چې سترګې هم په سره رنګ رنگول شوی دی، او خلوی هم، یعنی سترگی هم ډیره نخ کاری او خلوی هم، نو دا څه ډول ژوند دی؟
اوس هر څوک بیل بیل مفهوم ځینې اخلي. دا د ژوند تر ټولو سخت حالت وي چې یو شی نه وویني او نه یې وویلی شي، کنه یو څه نه وویني او نه یې وویلی شي، دا تر ټولو هغه سخت حالت دی. یعنی نور که څوک ورته وګوري هر یو خپل هدف ځینې اخلي. زما داسې یو حالت وسي یو څه مې نه لیدلی سوای او نه مې ویلی سوای، هغه خبرې چې مې زړه غوښتي هغه مې نه سوای ویلی، کنه او هغه څه چې غوښتل مې ویوي نه مې لیدلی مې نه سوای، کنه
نو نتیجه بیا دا تابلو شو.
نتیجه یې تابلو شو، زړه مې په دې تابلو باندې سوړ کو.
ټول څومره رنګونه پکې کارېدلی؟
زخت ډېر رنګونه دي، دا خو د رنګونو په کانټراسټ یا هم د رنګونو په هغه درجو پورې اړه لري. دلته رنګونه درې عمومي رنګونه چې هغه آسماني رنګ ده، سور رنګ ده او زیر رنګ ده، اصلي رنګونه دي. بیا د هغوی درې فرعي رنګونه دي چې هغه څخه نارنجي ده، بنفش رنګ ده، چوڼیا او زرغون رنګ ده، تور او سپین رنگ، دغه ټول مکس سوی دي کار سوی. بیا د هر یو مختلفی درجی دي. که د رنگونو تعداد شي نو دلته تقریبا اته رنگه کار سوی دي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم تر نک صاحب، چې مخکې به چې تابلوګانې جوړېدلې خصوصا د انسانانو یا د نورو موجوداتو، نو هغه به په هماغه ډول لکه یو عکس چې ګوري که نه، یعنی تا محسوسولی شوی چې دا د چا څیره ده او په کوم وضعیت کې دی. خو اوس لکه دغسې تابلوګانې چې تاسې یې جوړوئ، یعنی مفهوم ته غواړئ پام وکوئ، فکر کوئ هغه کار ډیر ښه و که نه؟ دا کار ستاسو په نظر ښه ښکاري او فکر کوئ چې دا یو نوښت هم دی او کیدای شي تر ریالیستیکو تابلوګانو دغسې په مفهومي تابلوګانو کې پیغام ښه ولېږدول شي؟
زه داسې وایم ښه چې یو انځورګر داسې یو څه باید کار کړي چې دی یې غواړي، دی شی کار نه کړي چې دی یې ویني، کنه هغه څه چې دی غواړي هغه کار کړي. اوس خو یو موږ ریالیزم سبک لرو، ریالیزم کې خو چې شی ویني هغه کار کول دي، په هغه کې بیا یوازې د هغه هنرمند هغه تخنیکي کمال ډیر لیدل کیږي چې دی تخنیکي برخه کې ډیر قوي ده او ډیر ظرافت کاروي. خو بل داسې یو برخه ده چې هغه فکري برخه ده یا مفهومي برخه ده چې هغه هم خپل قوت ښودل غواړي. مثال به یې داسې ووایم چې زه وایم چې که انسان ده دوه پښې دوه لاسه لري، خو که یو هنرمند دې ته ګوري داسې څه غواړي هغه رقم یې باید انځور کړي، که نه داسې نه شي هغه دی څه ویني. مثال ممکن دی څلور پښې ورکړي، ممکن دی د هغه سر راواخلي د یو حیوان په سر کې کیږدي، که نه
خپل لیدلوری ور شامل کړي،
خپل لیدلوری ور شامل کړي، زړه هغه وخت سړیږي. یو دا کاپی پیسټ سی وی مثال شی وینم هغه کار کوم، دا خو زما د زړه خبره نه شوه، دا خو زما د وجود دننه چې څه دي هغه نه راوځي، که نه معاصر انځورګریشته یا مفهومي انځورګریشته هغه لوړ امتیاز یې همدا ده چې یو انځورګر یو هنرمند کولای شي پر رنګونو باندې زړه تش کړي.
درنو اوریدونکو، مخکې مو له ننګرهار څخه راپور درلود چې ځوانان د خوښیو په مراسمو کې یو بل ته کتابونه ډالۍ کوي. اوس له کندهار څخه همداسې یو خبر لرو چې په دې ولایت کې له مطالعې سره د ځوانانو علاقه ډېره شوې، په دې اړه مو د راپور اوریدو ته رابولم.
الحمدلله د یوې طبي موضوع لپاره د کتاب پاڼې اړوي. نوموړی په کندهار کې د یو خصوصي پوهنتون د نرسنګ د څانګې محصل دی. هغه تل د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې د طب اړوند موضوعات مطالعه کوي. الحمدلله وایي دلته ځکه راځي چې په کتابتون کې د مطالعې لپاره آرامه فضا برابره شوې او همدارنګه هغه کتابونه هم پکې شته چې د لوستل غواړي.
دلته د اطلاعات فرهنګ کتابتون ته چې کله موږ راځو د مطالعې دپاره راځو، ځکه دلته آرامه فضا ده او کوم کتابونه چې موږ د اضافي مطالعې دپاره ضرورت ورته لرو هغه دلته شته. زه د میرویس نیکه کې نرسنګ وایم، دلته د طب اړونده کتابونه مطالعه کوم. تر ډیره حده د نرسنګ کتابونه په دلته د کتابتون کې ما نه دي لیدلي، خو بیا هم د طب اړونده چې هغه کومې لوړې موضوعګانې وي هغه کتابونه پیدا کېږي شته.
صفت الله د کندهار پوهنتون محصل دی. نوموړی د ټولنې پرمختګ د خلکو د مطالعې سره تړلی بولي. هغه چې د کندهار پوهنتون په عامه کتابتون کې هره ورځ د افاقي معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مطالعه کوي وایي ځوانانو ته پکار ده چې د بې ځایه وخت تېرولو پر ځای مطالعې ته ډېر ارزښت ورکړي.
د ځوانان لپاره د خصوصاً د ټولنې د پرمختګ لپاره زه دا وایم لکه څومره چې انسان د خوړو ته اړتیا لري او د پرمختګ لپاره چې یوه ټولنه پرمختګ وکړي دومره باید مطالعه هم وکړي. د ځوانان څخه مې دا غوښتنه ده چې باید ټولنې ته خدمت وکړي او د ویده ملت ته او د هېواد وګړي راویښ کړي او خپله یو څه زده کړي چې تر څو یې نورو ته ور ورسي او د راتلونکی نسل
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان وایي د مطالعې سره د ځوانانو علاقه ډېره سوې چې لامل یې هم د ځوانانو وروستي فعالیتونه د مطالعې د فرهنګ عامولو لپاره مدني هڅې او د علمي او کلتوري مرکزونو زیاتېدل دي. هغه وایي په کندهار کې ټول ټال 123 کتابتونونه شته چې 12 عامه دي او پاتې په علمي مرکزونو، ښوونځیو او د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
د کتاب ته انګیزه ورکول او د علمي مراکزونو زیاتېدل د دې سبب شوی دي چې ځوانان نور هم کتاب ته مخه کړي. که ووایو په کندهار کې په صورت عموم سره ټول 123 کتابتونونه لرو چې کتابتونونه په مختلفو ځایونو کې په مختلفو ادرسونو کې موقعیت لري او خلک وخت پر وخت د کتابتونونو څخه استفاده کوي. په دغه 123 کتابتونونو کې 12 عامه کتابتونونه دي چې د ښار په مختلفو برخو کې موقعیت لري. ولې پاتې شمېر کتابتونونه چې دي هغه هم یا په ښوونځیو کې یا په پوهنتونونو کې او یا هم د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس زیاتوي چې په وروستیو کې د ښار ترڅنګ په ارغنده او پنجوایي او ژړې ولسوالیو کې هم اما کتابتونونه جوړ سوي چې ځوانان د مطالعې لپاره ورځي.
خوشبختانه چې موږ په دې تیر کال په جریان کې موږ وکولای سوله چې په بولدک ولسوالۍ کې د بولدک ځوانان د پاره یو عامه کتابتون خلاص کړو او هلته پیلن 15,000 کتاب وجود لري. د دې ترڅنګ موږ په پنجوایي ولسوالۍ کې ځوانان ته عامه کتابتون لرو چې ځوانان هلته ځي، دا کتابتون کې هم ناست کې پرهنګي ناست او هم کتابونه مطالعه کوي. په ارغنده ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو، په ژړۍ ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو.
په کندهار ښار او یو شمیر ولسوالیو کې ډېری کتابتونونه د یو شمیر فعال ځوانانو لخوا پر رضاکار ډول فعال سوي. دوی له نورو خلکو کتابونه راټول کړي او یا یې هم په خپلو شخصي امکاناتو برابر کړي. د ارغنده ولسوالۍ د اوسېدونکي محمد یونس په هلو ځلو تازه په دې ولسوالۍ کې لومړنی کتابتون فعال سوی چې هدف یې مطالعې ته د ځوانانو هڅول دي.
په ټول ارغنداب کې موږ داسې یو کتابتون نه درلودی چې هلته ځوانان راسي په ازاد او آرامه فضا کې مطالعه وکړي او خپل د خوښ کتابونه خوښ کړي، له ځان سره یې کور ته یوسي. د بل پلوه په ارغنداب کې د زیاته وخته جنګ و جګړې شروع دي، نو په دې خاطر موږ دا و چې د دې لارې یو اندازه تشدد کم کړو، ځوانان راسي مطالعه وکړي، خپل هیواد او د ځان د راتلونکي په اړه فکر پیدا کړي. او یو کتاب دی چې د ټولنې ښې لوري ته بیایي او کتاب دی چې په ټولنې کې تیارې له منځه وړي. دې څخه مو هدف دا و چې ځوانان راسي مطالعه وکړي، د بې ځایه ناستو د بې ځایه ګرځېدو څخه ډډه وکړي.
که څه هم د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په دغه ولایت کې د کتابتونونو د زیاتوالي او د مطالعې سره د ځوانانو د علاقې د زیاتوالي خبرې کوي، خو یو شمېر مدني فعالان بیا د انټرنیټ زیاتې کارونې اندېښمن کړي او ګمان کوي چې په انلاین ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو زیات بوختیا ښایي دوی د کتابونو للوست او مطالعې وباسي. په کندهار کې د خصوصي کتابتونونو مسؤلان له ادبي او فرهنګي ټولنو او ښوونیزو بنسټونو هیله لري چې ځوانان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
درنو اوریدونکو، ازادي راډیو مجله د نور محمد لاهو په یو شعر چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلی مکړی پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
یوی مور د وجل شوی زوی سینینا وینې سرغه شیراویست، په ژړا یې ورته وویل:
چې به زه یې لیکم بلې. یوی مور د وژل شوی زوی سنینا ویني سور غشی را ویست. په ژړا یې ورته وویل چې بې زویه دې کړم ولې. ورته غشی په ژړا شو ویبل زه هم شوم بې موره. هغه پورې ونه ویني چې یوه ګوته یې نشته. همغه زما مورکۍ ده، همغه زما مورکۍ ده.
Thank you.